نه د روزنې په برخه کې نیم مالیم ملاتړ شوی دی.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمایندګان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ادارې ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان رسنیز کارکوونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومی ستونزه ده چې متاسفانه اروزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنو دنده دا ده چې دې ته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په اروزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوسمهال و رسنۍ فعال دي او د خبریالانو شمېرې لسګونو ته رسیږي.
د دې پروګرام خبري برخه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده ټول به ښه وئ. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خپرونه کې په همدې اړه غږیږو. په پیل کې محصلان راته وایي چې د زده کړو بهیر یې څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تاته وایي چې تا زموږ سره د جنګ په وخت وخت نه دی تیر کړی.
دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو په عواملو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له ټولو ستونزو سره خپلو زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هیله ده تر پایه راسره اوسئ.
هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل او خاص ځوان کشر درلودل، هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم له نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. دې سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي: د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي لویه هڅه یې دا وي چې له هېواد د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په جاړه وای:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړم به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپل رشته کې چې موږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فلم تحصیل په دوران کې دي، دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هره لاره وي، تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې ها خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي اوزا کې هم داسې مشکلات دي. دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي، هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي زحمتونه مې کښلي دي زما به آینده روښان وي ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده زه چې خپله ځان ته ګورم د خپل ځان تجربه در سره شریکوم دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښیې د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی تا زموږ سره کومک نه دی کړی
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري
پوهام له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې ان د یو څو دکترا او د یو څو مسترو اراده مې درلوده مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی یعنی اوسنی شرایطو کې هر ځوان هیله امید دغه وي چې کله دې له دولسم پوهنتون ماسټري وروسته سند ترلاسه کړي دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او د افغانستان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري باید د څنګه هر ځوان ته په خپله برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپله برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي
د دولتي پوهنتون یوه محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کیدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي یعنی دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو زده کړې نه دي کړې یوازې دوی دي چې زده کړې کوي نو په دې خاطر د دوی غلې والتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته همداراز زده کړې یو سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري کله چې د ټولو ټینشنونو ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي پوهنتون ته مو نه پرېږدي ستونزې راته جوړېږي زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي
ما ځان نه دی نا امیده کړی بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته دې ستاسو تعلیم وکړي خیر دی که نن ستونزې دي نن مشکلات دي یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل سوي دي تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي خپل نسل وروزي د دې لپاره تعلیم وکړي هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای نه خسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره
تر درنو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خط صاحب له تاسو څخه وکړو، د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. تا چې تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپله مو د زده کړو بهیر څاره، عوامل یې څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
هیواد صاحب، تاسو ستاسو اوریدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه دا زیان چې دی، دا یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی، دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم دی. مثلا نور کلونه به اروپا بچې کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، موږ ته به چې د نوملیکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل، محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو نوملیکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې دی ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک دی، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري، هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دی او که مدرسین دی، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، په خپله برخه کې د ده پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا یې مسلک نه دی. یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، یا په قضا ته تا نه ور پرېږدي، که ترنولي او قضا دي ورسته، سیاست ته تا نه ور پرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې ده نیولی نه دی او ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوي دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات چې نه وه، درې کاله مخکې محصلانو ته دلته انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی وو پوهنځی، نو هغوی په ښه مخیت کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل، نو دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب، غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کېدو عوامل واورو، چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل، او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل، هغه باور مات شوی، بې باور شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده، خو بدبختي ده د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیانمنې شوي دي، دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي، او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی، یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دوی باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي، د هغوی اعتماد جوړیږي، د هغوی خپل راتلونکی دی خپله په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي، کدرونه ځینې جوړیږي، د مسلک پر بنیاد باندې دوی پرمختګ کوي، مخته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي، او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډیره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
خاصه تاسو مخکې د ونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته، او هغه فرصتونه یادان دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغه ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي کې څوک د عصري زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک زلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. او هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتون رئیسان دي، حتی دوی رتبه نه لري. تاسو وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې لکې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلي وو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نوم دې اخیستې دی او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته د سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړ زده کړو برخه شي، داسې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هیڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ستاسو که وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنی نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی، او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته. چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقرري، تر وزارت تر مقرري، تر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفی اغیزه چوي. د سیستم منفی اغیز مستقیما راځي کیږي و خپل محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خاط صاحب، تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي، بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث. زه د کورنیو چارو وزارت مسؤولین نیولی وم، پوست کې دي کوم مسؤولین وایي. د کورنیو چارو وزارت یو مرستیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. نو دا د کورنیو چارو وزیر چې دا ډېرې زبردست خبرې کوي، خو د ده د کسانو فعالیتونه چې دي، د ده د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسو یو ګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو، هغه کارونه چې دوی د سره نه پرېږدي. مثلا چورلکه دوی نشي چلوي، مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي، د هغې په استعمال نه پوهېږي. هغوی مخکنیو کسانو ته به مراجعه کوي، هغوی برابري. نور نو تاسو وګورئ، په لوکونو باندې د ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي؟
مننه ویسا صاحب، تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی، دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانانو ته مثلا مختلف پروګرامونه، برنامې جوړې کړي، په هغو کې ځوانان مصروف وساتل شي، د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي، د هغوی دغه وړتیا چې کمه ده عملي میدان ته راووځي ټولنې ته، چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کېږي. دوی بیرته باوري کړي چې مثلا او ته د دې وطن قدر یې، ته وړتیا لرې، ته استعداد لرې. ولې په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجرې؟ ځکه چې لویه دستګاه د ټولو فرصتونو چې د هغه حکومت دی، ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسې په خصوصي سکتور کې دومره وده نه ده چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي. نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته، چې په هغه دستګاه کې کار وکړي. په ضمن کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي، ټولنې جوړې کړي، د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي. یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي، پر خپل ځوان باندې فوکس ته دي همدغه وړتیا ده چې تر دغه ځایه پر دې را رسېدل دي. ولی خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي.
مننه خصایب خوځوانانو ته چې لزدکړو سره لیوالتیا کم شوې او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زدکړې په درد نه خوري، هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرنه څه ده؟
اصلا د زدکړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسی او څوک د لوی موقف کې خپل کې بیا د چا د اقتصاد د حقوقو ودرې. اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلې دي. کیدای شي یو څوک چې اقتصاد نه ولوستي چې زده کړې نه وي کړي خو ډېره سرمایه ولري، او کیدای شي چا ډېرې زده کړې کړي خو په ښه ځای کې د خوښې ځای کې دنده ورنه ورته پیدا کېږي. خپله دا د تعلیم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تعلیم وشي. د تحصیل کوم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تحصیل وشي. یو لوستی کس د نالوستي کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډېر ښه وروزي، نو د دې لپاره چې دی روزل شوی که په وطن کې د باسواده کس دپاره د کار موقع نه وه، نو په بهر کې به هم درته ګټه کوي. یو خو د تعلیم دا ارزښت دی، او بل زما ډاډ زه نه پوهېږم، دوی ته خپلو استادانو هم ډاډ ورکي او خپلو کورونو کې به هم ډاډ ورکول کېږي، او دویم بالاخره د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پوهېږي. طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمات، دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي. او دا هم حتمي ده، زموږ په وطن کې دا حتمي ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلېږي، رابدلېږي. نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شوه، نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو، بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو، موږ به یې اشغالوو.
ترنو اوریدون کول دی ورسته بعد تانی څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري. دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو. دا چې تاسو ته ویل لري ورته غوښ شي.
السلام علیکم، مینا او درانوای، زه پیر محمد کاروان یم. گرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو، د هیلو او ارمانونو غټۍ مو گل گل غړېګا. ځواني د ژوند د ونې د گل او میوې موسم دی. هیله دا چې دا موسم درنه بې ګله بې میوې او بې حاصله پاتې نشي. خپل ځانونه مو پلټئ، خپل هیلې او ارمانونه مو راوسپړئ. ښایي د علم، هنر، پوهې، حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولرئ. که د خپلو استعدادونو په لاره کې پر لپسې په مینه، هڅه او ریاضت وکړئ، کیدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږئ.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساجی راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د اوم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندی موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندي موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونی دی. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې پالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي. بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودی پر محل زخه پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. د دې زخو څخه پانی او غټي جوړیږي. دغه غټي غټي د نازکو او یو پربل پر نشوتو پانو څخه جوړ شوی دی چې د ودی ورسته یو له بل جلا او په پانه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي اته ویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به ښوونکی اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دی او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیرې نوې لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سر کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نه بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خپرونې ته غوږیست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوې ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پراټو سوي دي. دا هډوکي تر څو دي د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل شی وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه، د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډېر ټینګې سره تړلې، ډېر سره راټولې او سختې سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولونه ترازو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کړپندوکي سدي کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. مش پاول سر کې ویل چې هډوکي کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولی وو، ډیر کلک جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دی هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دې درې ډوله لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سر نشول سوی ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي ناست دی د هغه سره نښلول سوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي ښویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسته باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکي سره نښلول سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي. نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د اووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي. او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خپرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټسپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.